د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان د کرکټ ټولنه په یوازې ځان د افغانستان ستونزې نشي اورولی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس پی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر ته مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني دفتر مشر یحیا وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپل شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زورګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. استاد رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیر نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه، او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړی برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي، چې ماشومان هم دا شبي ست کوي او خبري باندې کوي. درې مډل هغه شبي دي چې ماشومان نه پرې شخي شي او د نورو لویو شبو د غلبي له عمله د ورکیدو له خطر سره مخامخ دي. د شبو د نړیوالي معتبره سرچینه اتنالاګ لچرنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثبات شبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسی د دې سبب شوی دی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه نرسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنۍ او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنۍ او د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنۍ څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا په ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوې ده. لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پانه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو شبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډه کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه تر سره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1904 نویم کال د فبروري په 13مه د واتیا کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم د نسل کوشش کې هم ز شپږ کروڑ اولاد لرم. سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم. غیر کرا تډیر بندونه اوتړي نو سب شي زب ورخ پرېګم هر څه اوبه اوبه بشي. ما سره په شامل وی لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی. للی به می لیکي به می ګورشت کوي به ما دغه شاعران زما اولاد دي چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابي سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دیوائی کسهم شاعرانو او ادیبانو پختو پخپل لیک کی ژوندۍ ساتلی، خو حکومتي کچ باندې دې ته توجه نه د ورکړل شوی.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پختو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. دا هغه اصل وجه مده کړه چې حکومت دې ته توجه نه ورکړي، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ورکړي شوی، دې له اهمیت نه ورکړي شوی،
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسندا زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاخه ویلل دي نو چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کو او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابي زلي کلسوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې د مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلق وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جی زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کسلرو کوم مخکې تر دې چې دا کسل تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګه مسکشا چستا بشما بس، تو ما تلګه مسکشا چستا بشما بس، يم داسه مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرم خو بکوم، کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. Thank you. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نه را پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید د تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوسته ده
زلمی کاغذونه ټول کړل کتابچې هم وتړلې د خودکار قلم سرپوش پریټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر وروري ورکړی وو کې شودل باکس د تخت لاندې پټ کړ مسکی سو او د باندې ووت زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې کله بچې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه تورو نه یې لیک زده او نه یې زده کوي حسې توري کرښې کاږي کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمې هیڅ پام نه کاوه سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅ کله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و مور می چینه وی امیندواره سوی و نه یه غوشته ویلی شکر دی زامن لرم لونی می همستا اوس زهیره یم بل اولاد روزل می لواسه نه ده پورا خو لکه چی چاره نه درلودا زلمی پیدا سو هو هما غسی چی داکترانو اټکل کړیو داون سندروم ناروغی لرله پورا خبری نسوی کولی خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي دلته پا په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړي زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و، معلول هم لا نه، د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښیږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښیږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیزه او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته، ممیزه او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیزه او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلې ډېره خوښېده. په دې پوه سوی وم، یا یې پوهه کړې وم، نه پوهېږم څنګه، خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلې ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلې ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، مغزه تی راته وخوړل له دې بې سوري شپېلې سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلې نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کور ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شېبه زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې آزادی راډیو مجلې سره شریک کړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب ل مؤلف سره شخېدلې دا کتاب تازه چاپ شوی دی خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخ کړو او روزګان ته ورسو په روزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به تاریخ ژغورلی وي هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړي وي او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابر شي پدې اړه نور حال پدې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثر او بستاني صحیح شتون لري د سیمې د تیر څول سيزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې لامل له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي اثر هم له منځه تللي دي خو ځینې نور اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي د غستون زاد د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار لمنځه تلل به نه یوازي د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وای اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال مؤسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د روزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسي ویجه دیوالونه ورسه ویجرسي ویجه او دغه تر څنګه نشانی چې کوم جګم وسمن میر چې کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمه مل میزلته از موږ د ټول ملک لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 نه دی ابدات ته وکی نه وایي دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بم ورته راځي
د اورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثر ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی میلی ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت کې خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځینو چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد د مسولینو او زمرد د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځینو چې برته ورغول سي
بل خو بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو لګو اش سره مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغول لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجلسی وی دي په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدی ټوله جوړی سی او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدی موږ جوړی
د روزګان ولایت تاریخي اثر د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه وازی د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی شاغل امان تر دې مخکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساينسي نثر او د سپورت کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوست ده، په ساينس کې وایي 2 او 2 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 پنځه شي او 2 او 2 درې شي او 2 او 2 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښ لیکل کړه.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول چې دی کنه، یعنی دا خو ډیر غواړي وخت واړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو غو جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل. یعنی ډیر غمی کې وکړ نو خترم کې وکړ، غو ورسته ما چې کله دا پرنٹ مې ورکړو او دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کیږي من دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پیو وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تیر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د مسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی. وو پاره فرست کلاس، وو پاره ول سټیټ، وو پاره زرګنجام، او دو پاره څلور ورځې نه شاله معلومات کې معلومات خبر خمنده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ دینا او انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2009 کال نه د 2009 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2009 کال دی اپریل په نسما افغانستان لومړنۍ پنځوري سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2009 کال نه راوی خو تر داوس د چمپیون ټرافي پورې نه وی لوغاړي په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او پنځوري سیالي سره کې لوبېدلې دي. یمغه نه وی لوغاړو جغرافي یا تذګره مون په همدې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګره جغرافي او نو ټول خلک بیا په یوه جغرافي کې چې راځي آی جی کرکټ لوبوم راخستي دي، شخصي ژوند معلومات راخستي دي، یوه تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړو معلومات راخستي دي، ریکارډونه او کارنامې د ټول په دویمه برخه کې راخستي دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوی ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یغه کې د نمونه یادونه مې ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به دا موږ ټولو لوبغاړو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مونږ بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، او دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجع او تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پو د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، ان دې سم متبر سټون نه ماغه معلومات مو پل راخستي دي متبر سټون.
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي، دا چې دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم. نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما رکې تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نگانه به ما د هغو سره د هغو د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چاکله لوبه شروع کړی ده، چرته لوبه شروع کړی ده، چرته زی شیدلې ده، یو څو کلن ده مثلا، یو ورخه هنری ده چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه غړخ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړی ده په لیکته
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پیکټ کې کوم ستونزې پیری سوي دي پلیرانو باندې، هغه تر څنګ دوی کوم جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازل کلو ارمان څه لري، همدغه دواړو برخونه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کې دې چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو ورله ور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زهن ته درځي چې را سره شریک کړي د دې لوبغاړو
د لوبغاړو ډیر خاطرې ستیا ستګول ابد به خاطره درته وایم په پوزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په ودیش په ګولایتونو تورنمنټو پاول ځل کابل کې نو بیا وای دی ما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وایم موږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوبه ته یا د تاس د پاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې نو وای دی ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ور ټکوم وای دروازه نه خلاصې وی نو کله می چې وای دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن اورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي وای مکمل ټول غاز نیولې دي نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه دوه مو کسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول مو غته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې او د مکل په مو پلانو کې کریم صادق سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغاړي مو وای دا بس یو نو نو د سړي ری جالي به خاطرې هر لوغاړي د خپل مغرافس دی په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب نه ده
اجي امچا سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغاړي پات سوي ده وای د کناډا خلاف زمونږ میچ وو وای مونږ میچ وو کچیر تا مغه میچ مونږ ګټلې نه وای یعنی ګټلې نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن په چا وای دا ډېر خراب وسو وای دا ډاکټر ام داسن ته وی چې تا روغ کاڅنه میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای ام دوی وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مغه ټیم کې ام خو تر ټولو ښه بالر دی مونږ ام داسن وو بیا وای ام د سبا باندې می چوکړو وای کله چې میچ نه رخلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ مکمل دی وینو ډکو نو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چکم لواړی دی د افغانستان د لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله
یو بلې برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یار ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر ته تللې دي کوشش وکړې دي هر سفر عکس راواخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي کا په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده هغه ګروپي اکشنه مهم را استي دي
دا اکشنه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشنه ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي یعنی فرنٹ کوم ده هم دا سپینو ورکو کې پرنٹ شوی ده نو بد نه دي هغه ډیر ښکاری
احمد سپتا سوچي دا د کرکټ کتاب لیکلای دی تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی
او ما تقریبا و اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هالبال کرکټ می کاو یعنی و اتو کال ز کیږي چې زادبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال بدوال کو خو بیټینګ می شو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی لهم دې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
د د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال ور کړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.